امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه شافیه سردارم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو. نن شنبه ده، د 1401 کال د جدید میاشتې اتمه ده چې د 2013 کال د دسمبر د میاشتې 9 کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، خو دا رپورټ هم اوریدلی سي چې په ګردیز کې ماشومان د حکومت څخه د کار او تعلیم غوښتنه لري. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته اوروي.
السلام علیکم. د افغانستان، پاکستان، امریکا او د طالبان واستازي د ځل پجده کې ناست کوي. د سولې دالی شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم د جمعې پر زاده دی ریډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې په اړه دغه ناست راتلونکي ونې پجده شار کې ترسره کیږي. شغل سلیم وایي د دغه ناستې هدف د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د سانتیا او رامنځته کول او په دې بهیر کې د شته ستونزو له منځه وړل دی. د دغه خبره د جدې په ناسته کې به طالب استازي هم یو لړ مسایل د بحث لپاره مطرح کړي. شغلی عطا الرحمن سلیم وویل چې د جدید غونډې په اړه په ابوظبي کې له طالبانو سره د پاکستان، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او د امریکا د استازو د وروستۍ غونډې په وخت موافقه سوې وه. د کرکېش نړیوالې ډلې د افغانستان په بیړه د امریکایي ځواکونو د وتلو له امله خبرداری ورکړی او ویلي دي چې دا ډول اقدام کېدای سي یو ځل بیا د کورنۍ جګړې سبب سي. په واشنگټن کې میشتي دغه ډلې په یو تازه راپورټ کې لیکلي دي چې د افغانستان د امریکایي ځواکونو په بیړه وتل هغه موضوع ده چې په افغانستان او هم په سیمه کې ملاتړي نه لري. د طالبانو سره د مذاکراتو د هڅو په چټکې دو سره په دې وروستیو کې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تصمیم ونیو چې د افغانستان نه خپل نیمایي ځواکونه وباسي. د جمهور رئیس ټرمپ دغه تصمیم چې د سوریې نه د امریکایي ځواکونو د ایستلو له پریکړې وروسته اعلان سو، په کابل او واشنگټن په ځینو سیاسي کړیو کې اندېښنې رامنځته کړې دي. پاکستان هغه راپورټونه رد کړل چې وایي په دې هیواد کې د چین د میلیاردونو ډالرو بنسټیزه پروژې پوځي هدف هم تعقیبوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې ویل چې چین پاکستان اقتصادي راداري پروژه یا سی پیک د پاکستان په اقتصاد ښه کولو کې ډېره مرسته کړې ده. هغه زیاته کړه چې دا یو اړخیزه اقتصادي پروژه ده چې هیڅ هیواد پر ضد نه ده او نه هم کوم ډول پوځي اهداف لري. په دې اړه په پاکستان کې پر بنسټیزو پروژو چې ګواکې هغه پوځي اهداف تعقیبوي د لومړي ځل نیویارک ټایمز ورځپاڼې د رواني میاشتې پر 19 راپورټ ورکړی و. د دې ورځپاڼې په دې راپورټ کې ویل شوي چې اسلام آباد او پیکینګ په اصلي چې اصلي متحدین دي د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز د پراخې بنسټیزې پروژې د یوې برخې په توګه پوځي پروژې هم پلان کړي دي. د پاکستان او امریکا لوړپوړو پوځي قمندانانو د یو ملاقات په دوران کې په افغانستان کې د سولې پروسې د پرمختګ په اړه خبری کړی دي. د رپورت تفصیل لا شکولا رحیم زین اورو.
په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر پنځشنبه په ورځ پاکستان ته سفر وکړ او د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره وکتل. د ملاقات نه وروسته د پاکستان پوځ په اعلامیه کې ویلي دي چې دواړه هیوادونه به په افغانستان کې د سولې د پروسې مرسته وکړي. اعلامیه وایي چې دواړه خواوې په دې موافقه وکړه چې د طالبانو سره د سولې لپاره خبرې به هغه وخت کامیاب او بریالي وي چې د افغانانو په مشرۍ ترسره شي او ټولې خواوې پکې ګډون وکړي. جنرال میلر په داسې وخت کې پاکستان ته دا سفر کړی چې د امریکایي رسنیو د رپورټونو له مخې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جنوري په میاشت کې د افغانستان د وزر عسکرو د راوستلو نیت لري، خو د امریکا د دفاع وزارت لا تر اوسه دغه رپورټونو ته رسمن ځواب نه دی ورکړی او نه هم تایید کړی دی. اشوق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
د مصر د کورونو شهر وزارت په بیان کې ویل دی چې په مصر کې د سیلانانو په یو بس د سړک د غاړي بم چاپ دی. درې ویتنامی سیلانان پکې وژل شوی او یو لس نور زخمی شوی دی. په بیان کې راغلی دی چې دغه بس د مارویتا کې د اهرام مصر په سیمه کې روان وو چې د سړک د غاړي بم چې په یو دیوال کې ځای پر ځای شوی پرې وچاپ دی. په زخمیانو کې نه ویتنامیان دي او په دوو نورو کسانو کې یو مصرای موټر چلونکی او یو لارښود هم شامل دی. مصر لمدې راځي د سینای په ټاپو کې د اسلامي وسلوالو سره په جنگ اخته دي چې اکثره د مصر په نورو برخو کې هم نشته رامسته کیږي. په دغه بریدونو کې نورې اکلیتي ډلې او عیسویان هم په نشه کیږي، خو دا لومړی ځل دی چې په تیرو دوو کلونو کې سیلانیان په نشه سوي دي. د سوریه حکومتي ځواکونه د جمعې پر ورځ ویلي چې د منبج سردي شارګوټ ته نوتی دي. دغه مهم شارګوټ چې د متدالاتو طرفدارو کوردی ځواکونو تیر کال ل اسلامي دولت د ډلې یا داعش څخه نیولی. اژانس فرانس پریس په خپل راپور کې ویل دي چې دا ښکاري چې د سوریه حکومت د کوردی ځواکونو سره یو موافقه ترسیدلی. کوردی وسلوال په سیمه کې لاغورسته د نوي متحدینو په لټه کې دي چې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان وای پی جی په نوم د کوردی وسلوالو پر خلاف د نظامی عملیاتو د پیل کولو خبرداری ورکړي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان دا خبرداری لاغورسته ورکړي چې امریکا اعلان کړي چې د سوریه څخه خپل ځواکونه وباسي. کوردانو په سوریه کې د ترکیه د پوز د احتمالي يرغل د مخنیوي لپاره د سوریه د رژیم او روسانو نه د مرستې غوښتنه هم کړي. بلې خوا امریکا د جمعې پر ورځ د سوریه د ځواکونو هغه ادارت کړي دا چې منبج شارتنه نه وتی دي. د امریکا د متحده جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ګواښ کړی که امریکا او د مکسیکو ترمنځ په پوله د دیوال جوړولو لپاره پوره بودیجه تصویب نه سي، حکومت باید د مکسیکو سره د هیواد جنوبي سرحدونه په بشپړه توګه وتړي. ښاغلی ترامپ د جمعې پر ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل که ډیموکراټان د مکسیکو سره د سردي دیوال لپاره د پام وړ بودیجه تصویب نه کړي او د هغه په وینا د مهاجرت په هکله خپل د خندا وړ سیاست بدل نه کړي، حکومت باید سي چې د مکسیکو سره پوله وتړي. په یو بل ټویټ کې ښاغلی ترامپ د جمعې پر ورځ لیکلي چې د متحده ایالاتو په تیرو کلونو کې د نافټا د سوداګریز تړون په خاطر په میلیاردونو ډالر تاوان ګاللی دي. ډونالډ ترامپ همداشان ګواښ کړی دی چې د ګواتیمالا، هندورس او السوادور سره به مرستې هم بندې کړي. هغه وایي دغه هیوادونه د امریکا له پیسو نه ګټه اخلي خو د امریکا د متحده ایالاتو لپاره هیڅ کوم کار نه دي کړی. او د جرمني حکومت وایي چې له یو شمېر هیوادونو سره خبرې کوي چې په دې هیواد کې د بهر څخه د جماعتونو مالي تمویل شفاف
سي. خلیلزاد اسلام آباد ته ولاړ.
دا خبرونه شته اوس د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، په 2013 کال کې د امریکا او پاکستان اړیکې ترنګلې سوې. متحده ایالاتو په دوامدار ډول پاکستان تورن کړ چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په کار کې همکاري نه کوي او نه هم د سختریزو ډلو پر ضد جدي اقدام کوي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال امان ازهر په رپورټ کې واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په ټویټر په توند لهجه له اسلام آباد سره د واشنگټن سړي اړیکې لا سړي کړې. ترامپ په ټویټر په پاکستان تورو لګوه چې د تروریزم سره د ملاتړ په برخه کې درواغ وایي او ټګي کوي، خو پاکستان بیا دا تورونه رد کړل. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی ریچارډ اولسن د پاکستان او امریکا د اړیکو په حق لوي
This was in some ways a fulfillment of the policy
that هدف دا و چې په افغانستان کې له ترهګرۍ څخه د ملاتړ له امله پر پاکستان فشار راوړل شي. وروسته په 2013 کال کې له پاکستان سره په مرستو، امنیتي او نظامي مرستو او د ایتلافي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې د مرستو د پراخ محدودیت شاهدانو.
موین یوسف د امریکا د سولې د انسټیټیوټ مرستیال دی. دای وایي د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ له ټویټونو خارج و چې د غواړي روابط د خپل سیاست پر اساس جوړ کړي.
دا روښانه ده چې اوسنی جمهور رئیس د پخوانی او جمهور رئیسانو خلاف خپل خبره کوي، هغه څه چې پخوا د پاکستان ارزښت ته په پام نامناسب وو.
په 2013 کال کې د عمران خان په مشرۍ د پی ټی آی ګوند په پارلماني انتخاباتو کې لبریا وروسته واک تراغی، خو نوی حکومت واک ته رسیدو سمدستي د مالی کړکیچ سره مخ شو. عمران خان د خپل نړیوالو پورونو د ورکړې لپاره د پیسو له نړیوال صندوق څخه د مالی مرستو غوښتنه وکړه، خو د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو وویل امریکا به پاکستان ته د اجازه ورنه کړي چې دغه پیسې چین ته د پورونو د ورکړې لپاره وکاروي، ځکه د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز په 28 میلیارد ډالری قراردادونو کې د شفافیت په اړه پوښتنه شته. د اتلانتیک شورا غړی شجاع نواز وایي
I think this statement was based on wrong information.
فکر کوم دا بیانیه د غلطو معلوماتو پر بنا جوړه شوې و. حقیقت دا دی چې امریکا پر پاکستان د فشار د زیاتېدو هڅه کوله او دا سیاست اوس هم روان دی.
په 2013 کال کې د پاکستان سخت منتقد امریکایي ډیپلوماټ زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه وګمارل شو. شنن کې د هغه ګمارنه پر اسلام آباد د واشنگټن د فشارونو د دوام نه خبولي.
پاکستان خوش نه تا
پاکستان واز نات هپی وذ دیس اپوینټمنټ
پاکستان په دې مار نه خوشاله نه وو خو کله چې خلیل زاد اسلام آباد ته ولاړ او هغه ته وویل چې د سولې درامنځته کېدو لپاره راغلی او غواړي له پاکستان سره کار وکړي نو دا ماته لوی پرمختګ و
خو د 2013 کال په وروستیو کې د طالبانو او د امریکا استازو د افغانستان د سولې د قرارداد په موخه په ابوظبي کې مستقیمي خبرې وکړې پاکستان د خبرو د زمینې د برابرېدو له امله امتیاز واخیست خو څو ورځې وروسته جمهور رئیس ټرمپ اعلان وکړ چې له افغانستان څخه وزیر امریکایي سرتیری باسي آیا پر پاکستان د امریکا د فشار راوستلو سیاست نتیجه ورکړي د امریکا د بهرنی چارو وزارت په خونه مرستيال ریچارډ بوچر وایي
نه فکر نه کوم ډیرو کسانو په خوا په پاکستان د فشار د زیاتېدو هڅه کړې خو وروسته دې نتیجې ته رسیدلې چې له پاکستان سره کار وکړي هغه چې زلمی خلیلزاد هم کړی دی
شنون کې په دې باور دي چې د امریکا پاکستان اړیکې د کال په اوږدو کې ترنګلې وي دوی وایي د افغانستان د سیاسي مشکل له هواري پرته د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو هیلې کمې دي سمیع الله جلال زای د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
په ګردیز کې د هغو ماشومانو راتلونکي برخلیک نه دی معلوم چې درانه کارونه کوي او دوی له دولت څخه غواړي چې د مناسب کاروبار ترڅنګ د زده کړو زمینه ورته برابره کړي د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې هکله دا راپور لیږلې دی
د پکتیا اوسیدونکو شاوخوا 14 کلن حبیب الله ښوونځي ته لودي عمل نه دی چې د خپلې کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده هغه د ژمی په دې سړه هوا کې کرای ورځ ګردیز ښار کې لاسي کراچی چلوي حبیب الله وایي که څه هم د خپلې کورنۍ د ټولو اقتصادي ستونزو حل ته یې وس نه رسیږي خو بیا هم د کراچی چلولو له لارې لاسته ورغلي پیسې د خپلې کورنۍ د اړتیا پوره کولو لپاره مصرفوي
پلار مې منډه کور ته لږ روزي وې شو نه چې وړم وه 200-300 روپۍ ګټو دا د کور ته وړم کور کې بیا چې جمع کوم وړو سوځي پر وړم هغه بیا ګاډۍ ته روزي بیا چلو ګاډۍ لږ وشه بیا کور ته صدا وېش
15 کلن اکرام الله یو بل ماشوم دی چې په خپله لاسي کراچي کې د خلکو توکې په ګردیز ښار کې ښکته پورته وړي ده چې په څیره کې یې بېوزلي له ورایه ښکاري د څو کلونو راهیسې دې درانه کاروبار ته اوږه ورکړې
مکتب ته خلاص نه څه ویې وایه ګاډۍ چلوم مکتب به څخه لویم زه ګاډۍ چلوم ورځې کله 200 کله 300 کور ته سودا وړم او کور ته یې وړم کله کله هر چې کله برایي کله غوړي کله یو شی بل شی
خای په ګردیز ښار کې د هغو ماشومانو شمیر سلګونه اوسي چې د کراچي چلولو یا د نورو درنو کارونو له لارې د خپلو کورنیو د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته کوي د پکتیا یو مدني فعاله نزدانه پکتیاواله له دولت نه غوښتنه لري چې له دا ډول ماشومانو سره د کورنیو د اقتصادي مشکلاتو په حل کې مرسته وکړي او هغوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي
دنیا تقاضا موږ دا ده چې موږ بې وزله خلکو سره موږ کونډو سره موږ یتیمانو سره هغه کسان چې کورو کې کسان نه لري سرپرست نه لري دوی سره به سل په سل همکاري وشي تر څو چې د غزمې د بخیر تر کې او دوی وکړه شي چې خپل ماشومان روغ او رامت د زمینه وباسي
د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسون په وینا تر 2 میلیون زیات افغان ماشومان د داسې کارونو ترسره کولو ته اړ دي چې د عمر او توان سره مطابقت نه لري نامنی او بیوزلی عمده لاملونه بلل کیږي ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه
د افغانستان د سولې عالی شورا تمه لري چې د طالبانو او د امریکا په ګډون په سعودي عربستان کې د څلور هیوادونو را روانه غونډه به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره خلاصه کړي په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شینواری له کابل راپور چلیږي
د افغانستان د سولې علي شورا چارواکي تمه لري چې د نوي میلادي کال په لومړۍ اونۍ کې به د افغانستان د سولې په تړاو د طالبانو د ډلې د اساسو سره د امریکا، پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د اساسو خبرې د سعودي عربستان د جدي په خار کې پیل شي او ورسره به د افغان حکومت او وسوال طالبان د اساسو ترمنځ د مخامخ خبرو په برخه کې هم پرمختګ رامنځته شي. د سولې علي شورا مرسل مولوي عطا الله سلیم د جمعې پر ورځ ویل چې د په دې برخه کې ښه پرمختګ په هیله دی. هغه ویل چې د سعودي عربستان د جدي خبرې به د افغان حکومت او وسوال طالبان ترمن د مخامخ خبرو لپاره لاره هواره
کړه. بر اساس توافقاتی که در نشست ابوظبی صورت گرفته بود،
خاغلی سلیمی ویل د هغه موافقه لمخې چې په ابوظبی کې شوی وي ټاکل شوی پر روانه ونه کې د امریکا متحده ایالاتو د خاغلی خلیزاد په مشه د هغه ټیم د متحده عربی اماراتو، پاکستانیانو او سعودیانو یو غونډه په جیزه کې جوړ شي او ټاکل شوی چې دا غونډه جوړ شي. هیله لرم چې دا غونډه چې د تیرې غونډې په دوام ده مونږ یو لوړ پرمختګونه ولرو. د سولې د علي شورا مرسل د جدید غونډې د نیټې او په دغه غونډه کې د بحث د موضوعاتو په اړه جزئیات څرګند نه کړل. مولوي عطا الله سلیم وویل چې د طالبانو له اساسو سره د څلور هیوادونو د اساسو په لومړۍ غونډه کې چې په روانه میاشت کې شوي طالبان هم ژمنه کړې وه چې هغو مسلو چې د ابوظبي په غونډه کې پرې موافقه نه وه شوې له خپلو مشرانو سره وغږیږي او بیا بیرته د غونډې ګډونوالو ته یې په اړه خپل دریځ وړاندې کړي.
امیدوار هستم با در نظر داشت شرایط پیش آمده.
خاغلی سلیمی ویل هیله لرم در رامخته شو شرایط و پکتنی او حالات تا پکتنی چیزای ایجابوی چیز جگری پیتر رسیدلو او سولی پا برخه که در طالبان و لادرس سخه هم خی خبر ولرو او هم در پاکستانی چارواک و لارخه هم جدیت ولرو، زکه چی مونگ باور لرو چی پا آقا صورت که چی پاکستانیان په صداقت پر مخ لاړ شي او د زړسوي له مخې ګامونه پورته کړي مونږ باور لرو چې مطلوبو پایلو ته به ورسیږو انشاءالله. د لیندۍ په ویشتمه او اتهویشتمه د طالبانو د قطر د دفتر استازو په ابوظبي کې د امریکا، پاکستان، متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان د استازو سره په غونډو کې د افغانستان د سولې په مسله خبرې کړې وې. طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي چې افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیزاد او د درې نورو هیوادو د استازو سره په خبرو کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شتون او د طالب بندیانو په مسلو خبرې کړې دي. د طالبانو یو وینز بیولا مجید لخوا په یو خبره شوي اعلامیه کې ویل شوي چې په خبرو کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د هوایي بمباریو په اړه هم خبرې شوي وي چې د برخوالو لخوا ورته پر دغو مسلو د غور ژمنه هم ورکړل شوې ده. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان د سولې په خبرو کې د امریکا لیوالتیا ته په کتنې او دا چې طالبان تل د افغان حکومت پر ځای د امریکا د حکومت سره خبرو غوښتنه کوله او اوس دا کار شوی او خبرې پیل شوي نو سولې ټینګېدو ته هیله مند ښکاري، خو بیا هم وایي چې د سولې د خبرو په بریالیتوب کې د پاکستان نیت هم خورا مهم دی. د سیاسي چارو یو کارپوه نظر محمد مطمئن په دې باور دی چې د خبرو اصلي اړخ امریکا او طالبان دي او امریکا او طالبان باید د طالبانو په اساسي غوښتنه چې له افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو د وتلو مسله ده باید یو موافقې ته ورسي.
که چېرته دا غونډه وسي کو چې امریکا هغه اصلي اجنډا ته رانسي چې هغه د خارجانو د وتلو مهال ویش ته، نو نتیجه به بالاخره دغسې وي لکه د ابوظبي یا نورو غونډو چې وو.
خو د دغو هیلو اندېښنو سره سره د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه هم په ځینو رسنیو کې خبرونه خپاره شوي دي. د پاکستان د نیشن په نوم انګریزي ورځپاڼې په یو مقاله کې ویلي چې طالبانو د افغان حکومت سره خبرو ته غاړه ایښې ده، خو په خپله طالبانو او افغان حکومت لا دا رپورټونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
روغتیا پالانو په وینا د ګوزن ضد واکسین په پروسه کې د ځینو خلکو د نه همکاري له وجې یو شمېر ماشومان له دغه واکسین څخه محرومیږي. ځینې خلک او دیني عالمان له خلکو غوښتنه لري چې د دغې ناروغۍ په محوه کولو کې خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا کړي. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمي په رپورټ کې واوري.
د ګوربز ولسوالۍ اوسیدونکی حاجي شیربادشاه د پولیو ضد کمپاین په ترڅ کې نه یوازې د خپلې کورنۍ ماشومان واکسینوي، بلکه هڅه کوي چې د کلی نور ماشومان هم له واکسین محروم نشي. حاجی شربت شاوای له صحی رضاکارانو سره ځکه د ماشومان په واکسینولو کې مرسته کوي چې پوهیږي د ګوزن وایروسي ناروغۍ د مخنیوي یوازینی وسیله د همدې واکسین دوه څاڅکي تطبیقول دي.
ار ان شاء الله پالج د پوره دی او د پالج د پوره پیدا لري. په دا واکسین چې ولې شوی دی او د سه بیا ډېر پالج نه دی څوک ولی. نو موږ دا وایي چې دا واکسین دا ولل شي. پیدا لري نقصان یې نشته او د پالج د بیماری مخنیوي کې
سره له دې چې په دې وروسته یو کې عامه په هوای زیات شوی، خو لا هم د ګوزن ضد واکسین پروسه کې د ځینو خلکو
د نه همکارۍ له وجې یو شمېر ماشومان له دغه واکسین نه محرومیږي. د خوست ولایت یو تن مدني فعال نثار الله وایي چې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکول د صحي رضاکارانو تر څنګ د هرې کورنۍ مسؤلیت هم دی. هغه وایي چې واکسین د ماشومانو روغتیا تضمینوي.
کچیر کورنۍ مشوم ته واکسین ورنکی او دا مشوم پاینده کې پل شي نو دا مسؤلیت د همدې کورنۍ دی او دا د مشوم سره ستر ظلم دی.
دینی عالم عبدالواسی سعید د پولیو وایروس په لمنځه وړلو کې عام خلک په ځانګړې توګه کورنۍ هم مسؤلی بولي. دایل خلکو غوښتنه لري چې د ناروغۍ په لمنځه وړلو کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
مشومان چونکې غیر مکلف دي د دوی د دنیوي ګاټو او د اخیرت ګاټې تضمینول دا د دوی د سرپرستانو او والدینو مسؤلیت ده. نو د والدینو نه او په عموم کې د ټولو هغه خلکو نه چې په ټولنه کې رشد لري رسوخ لري غوښتنه مو دادو چې د دې واکسینو په تطبیق کې د واکسینو د کارکوونکو سره همکاري وکړي.
پولیو یا ګوزن تداوی نه لري خو مخنیوی د ګوزن ضد واکسین په وسیله کیږي. دا ناروغي په درسته نړۍ کې محو شوه خو یوازې افغانستان او پاکستان کې لا هم د دې ناروغي وایروس پاتې دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د سوریې د ځواکونو په هغه اعلان غوسه شولې چې ویلي دي د ترکانو تر ولکې لاندې منبج شرطه داخل سوی دي. روسیه له دې درکه دمشق ته مبارکي ویلې ده. ترکیه د منبج په ګډون د سوریې په شمال کې پر یو شمېر ښارونو چې د کوردي ملکشو تر کنټرول لاندې دي د برید ګواښ کړی دی. نور تفصيل پر راپور کې واوري.
هذه المره ترفرف العلم السوري سريعا.
ده سوريا دولتي تلفزيون داسي تصوير خبر کړی چې خي دولتي ځواکونه د هیواد په شمال خار منبج کړي کوم چې معمولا د کوردی ملیشو او عربو د خپلواکي نظامی شورا لخوا اداره کیده. ترکیه له میاشتو ګواښوي چې پر منبج برید کوي، خصوصا کله چې جمهور رئیس ترامپ اعلان وکړ د سوریې له شمال څخه خپل عسكر باسي او سیمه انقری تسپاري.
استجابه لنداء الاهالي في منطقه منبج تعلن
القياده سوريه حکومت بیان په بیان کې چې دولت تلویزیون خبر کړ وویل امنیتي ځواکونه د خلکو پر وړاندې خپل مسولیت ادا کړ او دی قانوني حق لري چې د هیواد په ټولو برخو کنټرول ولري. ویان وویل پوځیان منبج ته ننوتل او خپل بیرغ یې اوچت کړ. رامی عبدالرحیم چې په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ مشر دی د سعودي عربستان العربیه تلویزیون ته ویلي د سوری ځواکونو ادعا حقیقت نه لري او دولتي ځواکونه یوازې د خار څنډې نیولې دي. نړیوال ائتلاف هم چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډله ماته کړې په ټویټر لیکلي چې هیڅ داسې نښې نه لیدل کېږي چې د سوریې دولتي ځواکونه دي منبج ته داخل شوي وي.
نحن شيوخ ووجهاء عشائر محافظه حلب ومنطقه منبج
اخوته منبج یو ډول قومي مشالو په یو خبري کانفرنس کې پر دولت غږ وکړ چې خارت داخل شي او دوی له يرغلګرو وساتي. عرب رسنوي خبر ورکړي چې د ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د سوریې د حکومت په دې کار غوسه او خو بل خو روسي چارواکو د یاد خار د نیولو لامل دمشق ته مبارکي ورکړي ده. یو روسی شنون کې عرب رسنوی ته ویلي که څه هم هغه فکر نه کاوه چې د سوریې دولتي ځواکونه به منبج ته داخل شي خو دا یوازې د څو ساعتونو خبره وه. جاشوا لانډس چې د اوکلاهوما په پوهنتون کې د منځني ختیځ د ډیپارټمنټ مشر دی امریکا غږ ته وویل دی فکر کوي چې امریکا، روسیا او ترکیه د سوریې له شمال څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته حالت په اړه خبرې کوي.
ټول خبرې کوي. روسیا هم مرکزي رول لري او واضح امریکا هم. د سوریې ځواکونه منبج ته نږدې مشتي او ادعا کوي چې منبج ته داخل شوي دي خو دوی د ښار په منځ کې نه دي. زه فکر کوم دوی د ترکیې موافقې ته په تمه دي. د سوریې ځواکونه نه غواړي چې له ترکیې پوځیانو سره په جګړه واوړي. دا به د کردانو په ګډون هر چاته ناوړه کار وي.
لانډز وایي امریکا او روسیا دواړه د سوریې پر فضا کنټرول لري او دا به ترکیې ته مشکله وي چې د واشنگتن او مسکو له هوکړې پرته د سوریې د شمال کنټرول واخلي. نو موري زیاتوی امریکا په یو حساس حالت کې ده ځکه نه غوړي چې د سیمه د سوریه دولت ته وسپري او جمهور رئیس ټرمپ پر روخانه وویل چې غوړي د سیمه ترکیه ته وسپري هغه څه چې په واشنگټن کې د خبرګونونو لامل شو. په سوریه کې د امریکا په خوانی سفیر رابرت فورد واشنگټن پوسټ په یو مقاله کې ویلي جمهور رئیس ټرمپ د خپل ځواکونو د استولو په اړه سم پریکړه کړې ده ځکه د بشار الاسد ځواکونه د سوریې له دریو څخه پر دوو برخو ځواکمندي خو نوموړی زیاتوي د سوریې شمال ختیځي کوردش میشتي سیمې د امریکا د اوږدمهاله ګټو لپاره مهمې دي. عرب رسنۍ وایي ټاکل شوی ده د ترکیې د بهرنۍ چارو او دفاع وزیران د شنبې په ورځ مسکو ته سفر وکړي او د سوریې د شمال په اړه له خپلو روسي سیالانو سره وګوري. سمیع الله جلال زید، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگټن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
درنو ریدونکو، دوه نړیوالو خیریه موسسو په ملاوي کې یو پروګرام پیل کړی دی چې هدف یې په کلو او لیرو پرتو سیمو کې د نجونو سره د روغتیا او ښوونځیو ته د ادامې ورکولو په برخه کې مرسته وکړي. دغه خیریه موسسې د ملاوي په سویل کې د مولانچ په ولسوالۍ کې د نجونو کلپونه لري چې د ایچ آی وی یا ایډز ناروغي پکې ډیره ده. نږدې په سلو کې لس مالاویان د ایچ آی وی وایروس لري او د نوو انتاناتو ډیره برخه د مالاوي په ځوان نسل کې لیدل کیږي. د دې خبر نور جزئیات د ګالیا رڼا په رپورټ کې واوري.
د 315 جونې د دې کلب غړیتوب لري. دا کلبونه دوه میاشتې د مخه د مولانچ ولسوالۍ په نهم سنوي ښوونځیو کې پرانستل شول. احصایې ښیي چې ډېری نجونې دلته په کم عمر د امیدوارۍ او د ودونو له امله د ښوونځیو څخه پاتې شوي دي.
دې ته په پام سره چې نجونې د 15 څخه تر 24 پورې د ایچ آی وی د لوړ خطر سره مخامخ دي، موږ د نجونو سره د رواني ټولنیز ملاتړ مرستې کوو څو ډاډ ترلاسه کړو چې دوی په ښوونځي کې پاتې کیږي او دوی د صحت له لحاظه روغ دي.
مالوی په نړۍ کې په کم عمر کې د ودونو تر ټولو لوړې کچې لري. نیمه نجونې د 18 کلنۍ څخه د مخه واده کیږي. د ملګرو ملتونو د ایډز د ادارې راپور په وینا په مالوی کې 80 سلنه نجونې د ایچ آی وی په ناروغۍ اخته دي.
موږ هغوی ته د ځان ارزونه ورشوو چې کولی سي د نجونو سره مرسته وکړي، څنګه بیرته د ځان سلامتي وساتي. دا به د دوی سره مرسته وکړي چې خپل تیر ژوند ته په کتو سم هدف وټاکي.
دا کلبونه دوه خیریه موسسو د نړیوال ایدز اتحاد یا گایا او سنتیبل موسسو پیل کړي. د دې پروګرام له لارې خون کې انجونې هڅوي چې په ژوند کې د خپلو اهدافو په اړه فکر وکړي. لوین سټیما غواړي چې په طبابت برخه کې زده کړې پیل کړي.
زه غواړم نرسه سم. زه د نرسانو یونیفورم سره ډیره مینه لرم، مګر په ځانګړې توګه زه غواړم چې په یو زیږنتون کې کار وکړم چې وکړی سم د میرمنو سره مرسته وکړم.
یو شمیر نور انجونې بیا وایي چې دوی د انجونو د زده کړې په اهمیت پوه دي.
کله چې یو انجلی زده کړې کوي هغه د نور انجونو د حق درناوی کوي او نورې انجونې هڅوي.
حکومتي چارواکي وایي د دې کلپونو کار د خپلو پروګرامونو څخه ملاتړ کول دي چې هغه د نجونو پر تعلیم تمرکز کول دی.
که څه هم حکومت د نجونو د زده کړې د پراختیا لپاره هر څه امکانات برابروي، خو یوازنی شی چې نسی کولی هغه دا دی چې هرې ماشوم نجلۍ ته ورسیږي. نو ځکه هر ګام چې د نجونو د تعلیم په برخه کې اخیستل کیږي زموږ لپاره دا لویه مرسته ده.
د ګایا او سنتابل چارواکو ویلي په لسوتو او بوتسوانا کې دې ته ورته پروګرامونو ته سخته اړتیا شته. کالیرا لاندستانی د امریکا غږ واشنگټن.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خوست د دریخ پرونی همکاران حاضر دی په لاند وخت کې بخپل خبرونه تاسو ته ووروي. تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ. سنجونو د زده کړې د پراختیا